په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې تېره شپه په کونړ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړه او ویل چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړینګوریګا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام کړی دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د ډیورنډ پر کرښه د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړۍ برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی وو او ترې غوښتي وو چې حکومت باید د حافظ ګل بهادر د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته د جدي اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی بی بی سي ته ویلي چې دوی پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د پاکستان په نورو برخو کې هم بریدونه کېږي، خو معنا یې دا نه ده چې بریدګرد په افغانستان کې اوسېږي. د نوموړي په وینا پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان د ختیځې مدیترانې د حوزې په هغو شپږو هېوادونو کې دی چې د کولورا پیښې پکې ډېرې دي. د سازمان په وینا د 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ختیځې مدیترانې د حوزې په دغو هېوادونو کې د کولورا 140,643 پیښې ثبت شوې چې 80,350 په افغانستان کې وې. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په څلورو هېوادونو کې د کولورا له امله 3,343 کسان مړه شوي. په افغانستان کې اتدش کسان د کولورا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرې ټاکنو کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that.
ترامپ هم نارنګې دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی. ترامپ دا وکړه چې کولای شي اوسنۍ جګړې په یو ټلیفون امپای ته ورسوي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ شاوخوا 290 دقیقې وینا وکړه. ترامپ چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یوې غونډې په مهال په برید کې په ښي غوږ ټپي شوی و. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او تر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تراو اسامه بن لادن نږدې همکار و. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته یوه قانوني دوسیه پرانستل شوې او هغه تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنهښه کولو لپاره تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ادارې دا یو مهم پرمختګ بللی او ویلي دي چې نوموړی د استخباراتي ادارو د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوی دی. د القاعده شبکې ماسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي تراو اسامه بن لادن د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی و. او د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان ویلي نن سهار وختي په تل ابیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغې چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ایران له ملاتړه برخمنو د یمن حوثي یاغیانو ویلي چې پر تل ابیب نن سهار د یوې بی پیلوټه الوتکې په ذریعه حمله کړې ده. د اسرائیل بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوې ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې ده. یو روغتیایي ادارې په دې چاودنه کې دو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپور کې د اوو کسانو د ټپي کېدو خبره شوې وه.
¶¶
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پرې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو، یعنی د روانې اونۍ سیلونو چې له دوشنبې راهیسې پیل شوي دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې 21 ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې دې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او غلې لامل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړې، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. له دې نه وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 30 یاد شوی او دغه شان ویل شوي وو چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او ګلۍ کې چې دی دا زخمیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و. په تیرو 100 کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه شپېته پایې زیانمنې شوي وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړېدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار 100 سیمې چې دي، بیسود، سره رود ولسوالي، خپله د جلال آباد ښار، بټیکوټ ولسوالي، دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمنې شوې وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم یې ډېر جوړ نه دی او په دغسې شدیدو ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه پکې لوړېږي او خلکو ته چې دی پکې زیان رسیږي. د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي، په دې کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبل اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورښتونو چې دی تاوانونه اړولي وو. له دې نه ورخوا تیره اونۍ د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنجشیر، کاپیسا د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بېلابېلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي وو. کرنیزې ځمکې ډنګ ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه، فرعي لارې، پلونه، پلچکونه چې وو دا نړېدلي دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم، دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلي. زیات شمېر خلک لا هم ترشنه اسمان لاندې، ځکه د دوی کورونه نړېدلي دي، د دوی کوټې نړېدلي دي، خونې نړېدلي دي. دوی لا هم ترشنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې، بنسټونه او مد باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسې ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې، هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي، د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت، دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ل خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل، په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د سوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لومړی بل شغلي وحدت څخه وورو. وحدت سب ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په نورستان کې خدغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سرک عمومي سرک او فرعي سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده. 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي. یو برقی جرند چې مونږ ان ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالي کې یو کلی دی، دغه جرند تخریب شوی دی. او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي، او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالي کې د سیلاب وړي دي.
مهرباني وبخښي، ما همدا پوښتنه کوله چې انساني تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات لري؟
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالۍ دی، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورکړي.
مننه وحدت صاحب، بیا به تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس له ننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلا په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومني ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هله مندم چې ټول بروغ جوړ وي. زه فعلا څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه زیانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی و. زه هلته لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مول سرخرود څخه دی؟
نه، مونږه دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګا مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږه ز خپل په استوګن په سرخود کې ما کور میالته ده. دا وضعیت مل نږدې نه ټول لیدل، متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو دسی وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سی یو حالت او دغه سی طوفانونه او دغه سی شدید بارانونه مانو لیدلی. بسته کورنۍ لمنځه تللی دي، همدار از شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي. د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت ښه نه ده متاسفانه په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسؤلینو خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي. چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ لمنځه تللی دي. داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته 11 کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلی دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مو ورسره کړې ده چې دا خلک وشغورل شي او دا سیاسي
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو له کبله خبر شو چې دغه ته څو کلی دي چې مسیخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو. عاجل هم ځوانان تشویق کړل و مو هڅه ول ځوانانو مولېګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګڼ شپېر ځوانانو الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره. همدار از د مالی مرستې د راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشوه تر څو مرستې راټولې شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسؤلین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت ښه نه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول، را ورسېدل، راغلل. نو وسیله منګه ځوانانو چې تر څو یې داخله خبر
شي. مننه ناصری صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د بل ټولنیز فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه تشریح راغلی، تاسو څه هڅې کړې دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته تو لدغه بعد غمیز پیخ نه خبر شو نزدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی ول حالت لاړو. شهیدانو ټپیانو سره مرستي وکړي، هغه روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړ.
عمر وحید صاحب، وبخښئ، په دقیق ډول وایئ چې کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرود او هجرت کلی ته لاړو. د درونټې ساحه چې تقریبا د
بٹیکوٹ پولیس والے کے استاسو لیدن اچھا سرنگ حالت ہم مالی او جانی تلفات اوشتی
بالکل مالی او ځانی تلفات شته. د شدید طوفانونو له وجې ونې غورځېدلې وې، د برق ستنې غورځېدلې وې چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپه شوي ول. د همغه له وجې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شوي او ټپیان شوي ول.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وحدت صاحب که تاسو راشم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوي دي د سیلونو له امله. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوي دي بیرته؟
د ولسوالیو مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوي دي. البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده، او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکشنې تللی شي، نورې موټرې هلته نه شي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي. هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره مونږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسېدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالیو نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي، او شپاړس د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدېش کې څلور کورونه تخریب شوي دي، او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخي پنځه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زموږ سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي. مالدارۍ ته خصوصا سړکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوي دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سړکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سړکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل، له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره سړک له طریقه نه دي وصل. خلک د ډېرو مشکلاتو سره هم ولایتي اداره مخ ده.
بله، مننه وحدت صاحب. آزادی په سپوږمۍ پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او دا خپرونه تاسو په فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خپرونه کې ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني راسره وصل شو. ډاکټر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي، له روغتیایي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، د هغوی سره چلند دا دی، څوک چې ژغورل شوي دي دا معنی نه لري چې د ټول عمر دپاره هغوی ژغورل شوي دي، هغوی ښه دي. د هغوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي چې هغوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتېرې شوي وي، چې د هغې په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګره ته به ویلی شو. زموږ هیوادوال پوهېږي چې شولګر را څه شته وایي؟ هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانۍ اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لیپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، د ناپاکو اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېدای شي. هغه بیا داسې نه ده، یو څوک چې وژغورل شو دا معنی چې ټول عمر پاره ژغورل شوی، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دې کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونه کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغوی باید مراقبت وشي، پالنه وشي، چې هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
د څلورو نه نیولې تر څوارلسو ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي، یعنی وار له وارې ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول له هغه نه وروسته لاس پکار شي؟
هغه باید صبر وکړي څلورمه ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږیږي چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ ورته مننجایت ورته وایي، دغه حالات ته هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې، دا یو حالت دی چې باید ډېر ژر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي، آیا هغوی خپله سارخ کلی شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي سارخ کلی شي، نو سړی به شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سرچپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبې د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ټنکې لودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سرچپه کول په باندې به خدایکه خامخا مړ کېږي. هغه ځکه که څوک یو سرچپه شو د معدې نه اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د معدې اوبه دي د خولې د لارې سږي ته دې ننوځي بېرته. نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د معدې اوبه، هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته بری شم، هغوی دپاره دا دی خپل خپلوانې وګوري، اول وګوري چې هغې د بدن څنګه د یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي، هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې د لامدې جامې ترنه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او لږ څه الکترولایت پکار دی. نو هغې دپاره یعنې لږ څه چای او داسې مالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دغه چای نه ورته پکار دی.
ډاکټر صاحب وبخښئ، یوه دقه تاسو راسره واوسئ، زه پوهېږم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي راسره، محمد کریم ناصری د ځوان عصم د بنسټ مؤسس له ننګرهاره راسره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال هم له ننګرهاره راسره دی. دوی له دغه سیل ځپلو سره مرستې کړي دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغو کسانو سره چې سیلونو ځپلي دي څرنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب، تاسو کله ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لري؟ ملکه، تاسو له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لرئ؟ سې د خلکو سره سې تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوئ، که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پورې مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب را مننه کوم. کور ودان ډېر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پیښه لږ فرق کوي په سرخود کې او په ننګرهار کې. اکثره دغه د پیښې قربانیان له بارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلي دي، یعنی سیلابونو نه دي وړي. دا له نورستان لږ توپیر لري، فرق یې نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه، شدید طوفان باران چې کورونه کېنولي دي، چتونه ناسي په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا سیلابونو له کابله دوی قربانیان شوی نه دي او نه دوی هغه شوی دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب،
ناصری صاحب تاسو معلومات راکړه. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه لیدلي دي، د هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملا یې جوبله ده، پخه یې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم. هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی، هغه پخې لري، د یو رنځور چې کول هغې ته کېدی شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي. هغه یو هډوکی کوي چې راګي وش کیږي نو تاسو په تصور کوي چې یو کټ په خي ارکی مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړه کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ټډ اوا چول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تغ رقم آرام به شي بل دا چې کله چې دا ولل کیږي باید چې ډیر غبا 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 غوونی شي هدا کې پیځای شي نو زما توصیه دا ده چې دا هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر چې حق ماته غوې ته پته شي اډو کی ما چی نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې اډو کې کما ته او هغه باید په انتقال لاله کې ډیر غنو خورول شي روختون ته بوتل شي چې دا غوې ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې اډو کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فعال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی هفته هغه روشانه کې لوته له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدلې و را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پوښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ڈاکٹر صاحب مشورے میں واوری دی ڈیری مفیدی دی بالکل نورستان کے خود اگر سے واقعات کی گی دا خ نظر اونچے باید احتیاط و سروشی پہ انتقال کے زکا اگر کلی چھے سرک نہ لری دی او دا سے ضربہ گوری او مریض نہ رو نو اگر باید پہ احتیاط بند انتقال شی دا مواوری دی انشاءاللہ دا
وحدت صاحب وحدت صاحب دلتے یو بل تغییر ہم شتا پر ننگرہار کے ہوا گرم دا ڈاکٹر صاحب مخ کے دے بندے ٹنگار کا وہ چھے ناروخ چھے کل علا سیل لوبو راوزی اگر باید پٹ شی په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې ول ډاکټر صاحب وره ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک لسیل نه راوي سل شي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الته چیرته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کېږي چې د انسان خپل د بدن تودوخي حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کېږي درې دېرشو ته کته کېږي دوه دېرشو ته کته کېږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا کله چې د انسان د بدن تودوخي درجه کته شو ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کی حماقت په دې معنی چې هم د اوس ته اوبو نه دوی ژغورل شوي دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزه یې کار نه کوي بېرته ځي اوبو ته ځان بېرته غورځوي اوبو ته نو سړی به نه وي چې دی ولده احمق ته غورځانې بېرته وغورځو دا به پوه شي چې دغه د بدن یخېدل هم دغه شایستګي باندې تولیدوي چې سړی حماقت ته رسوي دوی ګناه نه لري خپل عزیز ځان نه وژني بلکې دا شکي نو مطلب دا دی چې باید د هغې بدن وګوري چې حرارت څومره که چېرته هوا سړی بیا په رښتیا هغوی دپاره دا دس پکار چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوستل شي او لږ څه تاوده شی نه ورکړي چې لکه تود شی دا شی نه ورکړي چې د هغوی بدن بیا بېرته لږ څه تود شي
ډاکټر صاحب ملک زی کله په لری پرتو سیمو کې خو حتی په ښارونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کړي څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوه شي چې د دې ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوی دی
نو ترمامیتر خو واضح دی چې دقیق شی دی خو که چېرته ترمامیتر بیا نه وي نو سړی د بدن پوستکي باندې لاس کوي په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کوي چاهې هغه څومره سوړ دی بل دا چې سړی خپله پوهېږي یو انسان چې یو بل ژغوري پوهېږي چې هوا ما د پاره څنګه ده که خپله یو ژغورونکی روغ انسان ګوري چې ما د پاره هوا ښه ده ډېره سړه نه ده زما یخني کېږي پرته یو کمیس کې طاقت کېږي نو دا معنا لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدلی دی دا هغه هم بدن دومره ډېر به سوړ شوی نه وي واضح ده چې اوبه سړې دي نسبت هوا ته خو دومره ډېر به نه وي او که بیا داسې وي چې یو څوک چې خپله هماغه ژغوري هغه یو کمیس کې طاقت نه شي کولی هغه ځان ته کورتۍ اغوني ځان یې تود تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدلی هغې ته بعد هم ورته لري چې اوبو خو عادي دي سړې دي نو د هغې بدن به په رښتیا سوړ شوی دی نو دغه حالت کې به سړی وایي چې او زما چې بې د کورتۍ طاقت نه کېږي نو هغه چا بدن چې سوړ شوی دی بعد هم ورسره دی نو د هغې بدن په رښتیا سوړ شوی دی نو هغې بدن باید تود کړی شي
ډاکټر صاحب مننه. یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه او سره خطه شواله عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید کته سو ل ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟ ډاکټر
صاحب څنګه پښتنه ده چې دې سلاب خپل کوم یا کوم سخت کی چې کله موږ لوګو سره باسو هغه د تکلیف په حالت کې او د دې په ګډه کې اوبه نه نوتی موږ دې سره څو چې دا زخمي چې څو څو شي چې به چپانې ته انتقال کړي زموږ اولیا مرسته ورسره کوي.
مننه. اواز هم یو څه جار و. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست؟
او زه پښتنه باندې پوه شوم دا سه ما خو داسې پښتنه باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تلی دي. نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی ما کراتو مراتو اوریدلی دي او ځینې طلبه د مرغه وضو هم بې تجربه کسانو ته کار کړی دی چې خېټې باندې زور کړی چې بخ اوبه د خولې نه وځي. نو دا به که په اوبو باندې مچی نه په دې باندې بابا خدای نه کا کس به عمل شي. نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملا وي او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه د خېټه وباسي. دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به یو کتی تر د لارې کتی در نه پوهیم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د لارې ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا وستي اوبه وستل کی. بل دا د چېرته خېټه بې درېغه دومره غټه شوي نه چې دا هغه سا بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي ځکه میدې کې اوبه چې دي یو خوان هغه په ډېر زر د میدې نه په کلمو ته کته کیږي د کلمو د نه بیا د ډکو میتیازو د لارې او د پښتورګو د لارې بدن نه خارجيږي. هغه دومره خطر نه دی خطرین نه نسبت ته چې سږو ته تللي. نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت دا غي خپل نه به وو بس دې باندې به هغه کس مړ شي بلکې هغه ته حوصله وکړي چې ته روغتون ته بيول شي ډېر په قرار باندې چې هلته په چوب باندې د میتن دینا دا وبوي چې دا به ډېر ښه کاری.
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله کچرته هم دغه ناروغ ټپي او نس هم له وبو ډک ویل هغه سره بڅ کوي
کټپی کوم ځای ټپی شوی دی
مثلا لاس ټپی دی پخ ټپی دی
نو کوم ځای چې ټپی دی او خېټه د اوبو د خېټې موضوع مې ولا دا چې د دې ټپو پورې ډېر اړه نه لري څنګه مې چې ولې خبره وخت ځای نشي د هغه باید زور په میډې باندې ونه شي هغه باید همداسې پرې خودل شي روغتونه پورې چې هغه ټوب د لارې میډې ته شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه د یو چا لاس یا پخه ټپی شوی دی. نو ډېر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی سي او هغه د چې تپیشه ده دغه نه مخپزړه پاخه ډېر کلکه وټړي. نو دا معنی چې دغه لاندې ډېر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکېدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلجي شي. نو خبردای چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک ورته غاز وای کمپرسر ورته دی پاک که کومه ټوټه د هغه ټپ باندې کې خدل شي او ډېر ډېر پلان شی باندې باید هغه وترشي. پلان سم دا معنا چې چا سره پټکی وي یعنی پتاغه پټکی وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رهنی شي. نو بل څه بل څه نشته کولای او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوي دي. نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي ښاخونه وي ته مستقیم ښاخ وي هغه باید خپل مغه مټ سره و کې خودل شي او په سره به یو څه تاوږي چې هغه به هیڅ ونه خوځي یان دا چې هغه به څه استابیل تاوږي چې دا دوکې به ځای ډیزاین شي.
ډاکټر صاحب ملک زه ډیر زیاته مننه زه پوهیم چې تاسو څومره بوختي یاستي او په دغه وخت د روغتون وخت هم دی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان او ډیر مننه.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رابشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نه واورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې همدارس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنچیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلونه هم ورسره یو ځای وي. وارلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریانې لرئ که خدای مکړه بیا سیلونه راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیر زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لږ مخکې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوې نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي. موږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماي شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون منګه دا غوښته چې پرون هم بارانو په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم منګه هم دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې موږ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی رغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بېوزله دي کورونه اکثره پاخه نه دي نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر کې خصوصا کولنیزو رسنیو لاره دغه خبرتیا خبرې شوې دي چې سبب به سبب د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. ل عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل سینغاړو او دغه زیانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کړو او هم بیا خبر کړي چې سبا شپه تېرې شپې هم دا رنګونه طوفان شوي وو د بیا
هیوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی تر ډېره ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په داسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی څرنګه د خوالو رسنیو له لارې له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
دا سه حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارګاه کې دي بهرنۍ چارګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري نو که څه هم خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي په غد داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې باران نه محفوظ کړي خو هغه داسې نه کافي نه دي داسې توفانونو دپاره کافي نه دي نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي اګر چې ولسوالي ادارې محلی ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي خو مالداران په دې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډېر زیات دی چې خلک عامه آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې څرنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي؟
بالکل دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی هغې ساحو نه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي ځان یو طرف ته ویسي او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نه شي بچ کولی مال هلته کنټرول کولی نه شي داسې ځکه واقعیت راځي وبان هم مالداران خو چون دا د دوی د عمرونو چارګاګانې دي هلته پرې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي دغه ساحونه ځان بچ کوي خپل مال غاړې ته کوي دغه چې خپل مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چارګا کې مالدار د سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي هغه ضرریونی حتمی.
مننه وحدت صاحب. ازادي په چپو کې پروګرام په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون که هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدون کو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدیب سپوک پروگرام د تاسو سره سره است.
ډیر زړه مننه شغله شي برسه محترم تاسو تم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه په دې لنګ شبه است.
وعلیکم السلام
محمد خادم د ولمن ولایت واشیر ولسوالۍ.
شرغله شرغله اول خو ته دا راتوي چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
من نه دی خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوی د دروازه پر خو د ښه غو نورمال حالت غادي حالت ټول خلک خوشاله.
او مهرباني اوس په نظر او یا سوال
ډیر زیات مننه. نظر می دا دی چې دغه اکثر وخت دغه د پیښ سرامن ته سیده په غرونو یا په غاسمه کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر ژمه باندې په د دواشیرو د لمن واشیرو له سالې ته دغه غرو ته ځبلانم داسې کورنه مې ویل چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې و یا د دیوالونو هغه تران به ماتو دوی نور اچي ورته رانی کړو. یعنی کچيري یو کمزور دا یو دربیا یو ژغله دا وتاکو بغلته وسه خونه به دا چپس نو په داسې دغه کم د خلک دون کې د منوس می داسې پښتنه ده چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري. دا کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داسې وتاکو چې تاسو ډیر ته وام کړي دا لرګي به تلانی کړي وغه به څه به هم کوي نو سل په سره کثیر نه لیدل وای بیا یو د یو د ژوند امکان نو ولا دوی په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچان.
مننه تاسو پښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو بل اوریدون کوم را سره ده. مهرباني وکي اسریب سپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تاسو تاسو محترم مېلمنو ته سلام نو وین ټول ګرام اوریدونکو ته سلام نو وایم. زما دا د جلال آباد ته دا کوم نغمان په دیو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو د غلره مګوره د غزنوش خان په داس کې وی پیښه دا جلال جن له خوته طرف ته شو خو بیا هم بندګان په دې کې غاټه واند لري په دمنده وکی په کندهاري او په کندهار نشار کې مایل دی په منده وکی په منده کې د شمکاري پورته کړی د دوبرو جوالې ولې د یاري بوري بخار او دوبري باندې چولې تر هغه یاد کې کړی تر پر جون کړی نو دا غز د نارو د وګو مخې نو تنه کړی او دارم خپل ځانم په دربار کې نو څنګه کوم څه نه نوم په دربار کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څه نه کوي دا د وګو مشه چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو سره یې نه څنګه دی جوړ کړی چې نو تاسو دا بیا تاوان نه رسیدل شي نه ونه یو دا حکومت یې سروي او چې په دغه تجارتي روزایو باندې په دا خلکو د مندو په خاله باندې چې خلکو عادت کړی دي ځای نه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسونه تر جوړ کړی دي دا څه عادت نه کوي دلته خو ګرځو چې دې متضرر شي یا نور مسلمانان هم سره متضرر شي او حتی ټول افغانان هم سره متضرر شي کاندر کا مو سره کوم جنس نو زما چې د اصلي حکومت ته په مرانه وکي دا د مندو د غاری اباتی د ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروي وکي د انجنيران ور واسي اوس خو سره نو ټکنالوژي تر مسله د چاغه ځای متضرري هغه ځای سره خلک وښه نشي واخر چې بیا ولي بار بیا هم مستګات چې د ورن کارو هیڅ لا غي شي چې د څه له خلک ولي چې الته شلا خلک ولي دې ته ولي جام ته ولي چې زه هم دا متضرر ځای نه دي مخکې د دې خلک وی شي باید دې سروي
مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډیو له چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغوی همدا خبره کړې ده چې د خوړونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کړي او باید خوړ وپیژني. هغه خوړ چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران اوبه پکې راځي. را به شم میلمنو ته ناصری صاحب که ستاسو نظر واخلم. هغه یو اوریدون کې قانې دا پښتنه لرله چې خلک چې په کوم کورونو کې اوس هلته احتیاط نه کوي. ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونډه په دې کې شته چې احتیاط نه کوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري. ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او داس یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط واني لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي په اساسي ډول نه دي جوړ شوي دي. بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړي دی او شپه ورځ سبا کوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. غرور یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده. دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسؤلینو څخه چې دغه سي کورنوي یو خچېړنه وشي او سروي وشي دغه سي کورنوي سره چې دوی اته په بټوي کې کورنوي کورنوي دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دي هغه ته بیچارهګان ماغدي مزدوري کوي او شپه ورځ سبا کوي. دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او د دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده. که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امداراز نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینې وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي، نه یوازې په ننګرهار ته، د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي عقل د سي کورونه ورته ورغول شي. لکه دغه کورنۍ چې اوس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې، سلګونه کورنۍ له منځه تللې په بشپړ توګه. دوی زه مطمئن یم چې همدا اوس خپل خپلوانو کره تللي دا تشپه ورځ سبا کوي نشته ورسره د مالي توانۍ چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کړي. نو زما غږ هم په حکومت هم دا ده، په مسؤولینو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې څومره زر کېدای شي د دغسې کورنیو لاسنیوی وشي، د کورنۍ په وادولو کې، د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل یو سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب، په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم، هلته هم د کورنیو کې هم څه ستونزې شته؟ د تیرو څو کلونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دي انتقال شوي.
بلکل صاحب، دا سدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدوده مالداري متکی دی، محدود زراعت او مالداري. نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان نشته تقریبا اخره، اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي، هلته سرپناه نه لري. دغه سي حادثات چې راشي، د شدید باران او ګلۍ، نو هلته دوی متضرر کېږي. او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي، د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره، نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي، هغه هلته دوی خپله فیصله د دمګۍ جوړوي. نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا سیلابونه خو ناڅاپي راځي، دا بارانونه هم یو دم راځي، نو په دې کې مالداران متضرر کېږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي، نو ځان نشي بش کولی، ځکه هغه ویني د ضرر ویني. او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی، ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب وبخښئ،
وسایل هم ضعیف.
بله، وحدت څرنګه کېدای شي چې هغه کسان، هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده، دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي، دا کېدلی شي، خو وخت نیسي. بل دا د مخکې نه عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي دا جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سړکونه نشته. چې دا په وخت سره دا راټول شي، دا مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه، د غر د فیدلو نه، د تیږو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي، چې هلته د نت د انټرنیټ یا د ټلیفون پایي هغه ساحو کې نسي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلي دي، دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډېر زورور سیبه، بس راغې ناڅاپه نه، دغې نه وریز راله او تیاره راله او بس یو بد حالات جوړ شو. او زه دغه ځای کې وم، خبره داره بس دغه ځای ماشومانو په جړه او بس خخت یې پرې راغورځېدلي.
دا زما مشر ورور و، دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپرېوت او کوټې لاندې شو. کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي، دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدل، چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي، د دې یوه ښځه، څلورې لورګانی او یو زوی او یو خپله، دا وکسه په شهادت رسېدلي. دوه ماشومان چې دي، دوه لورګانی، هغه زخمیان دي.
د یو شمېر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اورېدې چې د خبري وړ خبرې دي، او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څرنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 1,000 څلور دېش د افغانانو وسو څلور دیش کورنی نهایت سخت بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغو خلکو لاسنیوی وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 12 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه موږ دلته خیمه ولول کزو محدودان شهیدان دي ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت او ورغولې او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په ملیون روپۍ افغانۍ راټولې کړې او هغه ولایتونو ته مورولې کړې. اوس په نګراریان راغلي دا او نګراریان هم الحمدلله ویښ دي، بیدار دي. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې د مرستل ته ورسیږي. همدار از خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم، خپل مسؤلیت ادا کړی. تر ډیره بریده پورې ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو تر څو د مرستې راټول کړي. او همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی د هغه ته اجر ورکړي. جسمانه ته دي، روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلی دی. او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته، سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساس سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده. ځکه چې ډېره ستونزه په همدې سرخود ولسوالۍ، درجه اول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلی او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغوی حالت نازک دی، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته، نورو ولایتونو ته چې هغوی مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغوی د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، یا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو همدازه چې موږ افغانان لکه پخوا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، بیا هم خپل مسؤلیت ادا کړو او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولی چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدلی، قربان شوي دي، ا دې اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې په راتلونکي کې دغه سی پی خو قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سلزپلو لاسنیوی وکړي او وارلمخه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چې کوم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهاب صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژن یا نور ملګري مند یو اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستي ټولي کی او ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادوالو باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډېر ځانمنو سره کی او دې کولای شي چې دا خلک سره مستو کی او خپل ملګرو او اقارب خپلوان یا په بهر کې ادي واد په دیننه کمې موسسې یا خیریه بنسټونه چې پیژني له دې سره کینی دي، د قناعت ورکړي، د خلکو ستونزې ور سره شریکي. نو د خلکو لاسنیوی او د پیغو قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت صاحب، په نورستان کې هم ساس په باور باندې عامو خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوی کړی دی، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کېدای شي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي که تر ډیره حده پورې نه په نسبي ډول باندې داس فکر نه کوي. وحدت صاحب، ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي. کس لستاسو نه وورو
شیور سے محترم نورستان کے خود پخوانہ دا سسٹم دا اشر او صدقا سے حالات چی رامل تکی گی ولس طول پسلا عملہ تڑی او دا حادثی زیادت دان تا سی او صوب مرچی دا کتوہ تکی گی پل مسئولیت آدھا کی لا نورستان کی دا کلی دا کلو خلق یا دا باندو خلق لا تا حکومت ندوم رہتا وقو نلیلی چی دا حکومت پا انتظار کی گی پل واس کئی ماما مختار دو کچے اکثر په باندو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي معنا دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یوځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي خوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله تاري
د ترکیې د یوه تجربه زه له تاسو سره شریکه کړم. په ترکیه کې ځینې مالداران په ډېرو لرې غرنیو سیمو کې دا مالچارونه لري او هلته ځي. البته ما یې ویډیوګانې لیدلې دي له نږدې نه یم ورغلی. هغوی بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوي او خپل پسونه یا نور څاروي لرې ځای ته بیولي او د بارانونو او د واورې خطر وي، هغوی په خپلو منځونو کې له غرنیو کاڼو نه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي. په دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته حتی داسې سمتي جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه کم مال چې ضرر ورته ډېر متوجه هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب، له تاسو نه واورو څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې، ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوي دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیښه خدای مکړه تکرار نه شي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤولینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی همغه کورنیو ته چې هغوی د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همداراز د خطر امکانات ډیر دي، هغوی ته وار له مخې خبر ورکړ شوی چې دوی دغه ځوینه پرېږدي او یو مسؤول ځای ته انتقال شي. مخکې مې یادونه وشوه یو دا د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زموږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټ شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټ جوړ شي، اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې په ننګرهار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټ جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېدای شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکې په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټ او سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب وبخښئ، ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري، څرنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي چې دوی بیرته همدغه رنګ مینې بیرته آباد نه کړي او خامې آباد نه کړي، ځکه چې اقتصاد هم د خلکو سم نه دی؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغه خارګوټي جوړ شول، کورونه ورته جوړ شول، ورغول شو د حکومت لخوا، خصوصا د اقتصادي چارو مرستیال ملاړه صحنې له نږدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستیال باندې، مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسؤلیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي، دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټیز توګه ورغی، ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې پیښې نه شي.
عمر وحید، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
تر څو پاینده کې هر رقم آفت نه په امن کې وي، که سیلاب وي یا طوفانی او سره نورې نقدي مرستې مشي، ځکه خلک غریب دي وس نه لري، بے وزله دي، معیاري کورونه نشي جوړولای. نو همدا علت چې شدید طوفانونو او د سیلابونو او د ګلۍ بارانونو
ماننه له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملک زی څخه منندوی يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره کې